امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا زالی رادیو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدې او ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي نن د شنبې ورځ د تلې د میاشتې 9 نیټه ده چې د 2019 سوي کال د اکتوبر د میاشتې له 20 نیټې سره سمون خوري په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره مرکې ریپورټونه او نور په زړه پورې مطالب هم واورئ خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان سید سلیمان شاه
د مارشال فهیم په نظامی اکاډمۍ باندې په مرګانی برید کې 15 کسان وژل شوي دي 55 مصری پولیس په یو خونړۍ حمله کې وژل شوي دي او د هسپانی کابینا د کاتولینا د بلتون غوښتن کې سمې د سرنوشت د ټاکلو په اړه نن عاجله غونډه کوي نن مازیګر په کابل کې د مارشال فهیم په نظامی اکاډمۍ باندې په مرګانی حمله کې 15 کسان وژل شوي دي 4 کسان نور زخمیان دي تر اوسه پورې لا یوې ډلې هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو فکر کیږي چې طالبانو به دا کار کړی له بلې خوا د شنبې په ورځ د وسلوالو کسانو په کابل کې د ناټو قرارګاه په راکټونو ویشته خو د ځاني تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي طالبانو د دغې حملې مسؤلیت قبول کړی دی په عین وخت کې د جمعې په شپه په کابل او غور کې د شیعهګانو پر دوو عبادتخانو باندې په مرګانیو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 2 ته رسېدلی دی فکر کیږي چې ښځې او ماشومان هم په وژل شوو کسانو کې شامل وو 140 کسان زخمیان شوي دي په روان هفته کې د طالبانو په حملو کې لږ تر لږه 210 کسان وژل شوي دي چې غوڅ اکثریت یې د افغانستان د امنیتي قواوو افرادو تاسی دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې د نجات او ژغورنې عمله د ډبرو د سکرو لیو نړیدلي کان نه د مړو او زخمیانو د راوستلو لپاره هلې ځلې کوي د کوټې نه به د ای پی خبري اژانس رپورټ خلاصه اشق الله رحیم زی تاسو ته درووري
د پاکستان د بلوچستان په حالت کې وک کسان چې د ډبرو د سکرو په کان کې کار کوي په کان کې په 14 کې وژل شوی دی پیښه د دې حالت د هرنای په سیمه کې شوې ده د سیمه ایز حکومت یو چارواکي حبیب رحمان ویلي دي چې ژغورونکي د هغو نورو دوه کسانو پسې ګرځي چې لا هم درک نه ده معلوم شوی افتخار احمد چې د بلوچستان په حالت کې د ډبرو سکرو د قانونو په اړه تفتیش کوي ویلي دي چې د دې پیښې نه یو ورځ وړاندې د ځمکې ښویدنې په پیښه کې د کان خوله تنګه شول او په کان کې دننه کارکونکي پکې ګیر پاتې شول په پاکستان کې دغه ډول پیښې وخت نا وخته په دې خاطر کې چې کارکونکي او مسؤلین د خوندیتوب او مسؤلیت اصول نه مراد کوي اشق الله رحیم زوی امریکا غږ واشنگتن
د امریکا غږ واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري لږ تر لږه 55 مصري پولیس د وسلوالو جنګیالو ترمنځ د خونړۍ نښتو په دوران کې وژل شوي دي د مصر امنیتي چارواکو ویل چې پر پولیسو باندې د قاهرې په جنوبي ختیځ کې تقریبا 115 کیلومتره لري د الوهت البحریه په سیمه کې د حسیم په نوم د یوې وسلوال اسلامي ډلې غړو په داسې حال کې حمله وکړه چې دغه ډلې د وسلوالو کسانو د لټون لپاره سیمې ته روانو په وژل شوو پولیسو کې 40 افسران او 40 د پولیسو جلبیان شامل دي حسیم وسلوالو د تیر یو کال په موده کې پر مصري قواو باندې د څو غټو مرګانیو حملو ذمواري قبوله کړې د مصر د کورنیو چارو د وزارت په مطبوعاتي بیانیه کې د وسلوالو کسانو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي د مصر حکومت حسیم په دې تورنۍ چې د منل شوي اسلامي سازمان اخوان المسلمین وسلواله څنګه ده خو اخوان المسلمین د مصر د پوځ او حکومت دغه ادعا بې اساسه بلي او وایي چې له حسیم سره هیڅ ډول اړیکې نه لري د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن بل هفته هند ته سفر کوي وروسته له هغې چې سپینې ماڼۍ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه د خارجه وزیر په توګه جنوبي اسیا ته دا د ټیلرسن لومړی مهم سفر دی د هند او امریکا ستراتیژیکي اړیکې په دې وروستیو کلونو کې ژورې شوې او دواړو خپل انډیوالي پخه کړې خو د واشنگټن او نوې ډلي ترمنځ نږدې اړیکو د چین او پاکستان مشران سخت په تشویش کې اچولي او په سیمه کې د امریکا د ارادو په باب شکونه لري د هند مشران وایي کوشش کوي چې د خلاف د کلمې استعمال نه ډډه وکړي او نه غواړي چې د برتانوي استعمار دور خلکو ته په یاد شي. خو د ډیپلوماتیکي او تخنیکي نقطه نظر د امریکا او هند دوستي په حقیقت کې ستراتیژیکي ائتلاف دی او له همدې امله هند ته د ټیلرسن سفر زخ زیات اهمیت لري. د 2000 میلادي کال نه را په دې خوا د هند او امریکا ترمنځ دوړخیز تجارت تقریبا شپږ چنده پراخه شوی دی. د هسپانی کابینه نن د شنبې پوره د دې لپاره یو عاجله غونډه کوي چې په کاتولینیا کې د روان سیاسي بحران په باب او د دغه نیمه خود مختاري بلتون غوښتونکي سیمې د سرنوشت په اړه بحث وکړي. د کاتولینیا خلکو په غوڅ اکثریت له هسپانی نه د خپل بشپړ استقلال او ازادۍ په ملاتړ په یوې ټولپوښتنې کې پریکړه کړې وه. خو د هسپانی حکومت یې کلک مخالفت کوي او کوشش کوي چې سیمه ییز پارلمان منحل شي او په مستقیمه توګه هلته د مرکزي حکومت واکمني نافذ کړي. د کاتولینیا د بیلتون غوښتونکو مشر کارلس پوجمنت په خپل ضد کلک ولاړ دی او ژمنه کړې چې په هر قیمت چوي له هسپانی نه به د ازادۍ د لاسته راوړلو لپاره کار وکړي. د هسپانی د صدر اعظم ماریانو راهوی دفتر نن اعلان وکړ چې د کابینې د غونډه د هیواد د اساسي قانون د 155 مادې د غوښتنې له مخې رابلل شوې. دا ماده مرکزي حکومت ته اختیار ورکوي چې د کاتولینیا خود مختاري په بشپړه توګه او یا په نسبي ډول ختمه کړي او د مرکزي حکومت حکم پکې نافذ کړي. د حکومت مخالفو ګوندونو هم ژمنه کړې چې په پارلمان کې به د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. د کاتولینیا بیلتون غوښتونکي مشر ویلي دي که حکومت تو سره د مذاکراتو نه ډډه وکړي سیمه ایز پارلمان به د مخکې بین اثر سم د بشپړې ازادۍ د حاصلولو په خاطر خپلې هلې ځلې جاري ساتي. صدر اعظم راهوی د کاتولینیا مشر ته د پنجشنبې پورې مهلت ورکړی چې دا خبره په ښکاره توګه وکړي چې آیا بشپړ ازادي غواړي او که نه. کارلس پوجمن تېر هفته په سمبولیکي ډول د کاتولینیا استقلال اعلان کړ، خو دا خبره هم کړې وه چې په دې اړه رسمي اعلان ځنډوي تر څو د مرکزي حکومت سره د خبرو لپاره فرصت موجود وي. په عین وخت کې د جرمني او فرانسې مشرانو د هسپانیې د حکومت او د کاتولینیا د مشر ترمنځ د خبرو او مذاکراتو غوښتنه کړې ده. او استرالیا، سعودي عربستان او چین د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کمیسون د غړو په توګه منل شوی دي. که څه هم چې په دغه درې واړو هیوادونو باندې د بشري حقوقو په برخه کې کلک نیوکې او انتقادونه شوي دي، په غوڅ اکثریتي غړیتوب ومنل شو، هیچا یې مخالفت ونه کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې وڅولي غړي لري، افغانستان، قطر، پاکستان او برېټانیا هم د درېو کلونو لپاره د نوو غړو په توګه پکې شامل شوي دي. او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نو اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. اوس د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. جمهور رئیس غنی د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس له دندې ګوښه کړی، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي حکومت ورته په رسمي ډول د دغه کمیسیون د دارالانشا د رئیس په د ګوښه کېدو په اړه خبر نه دی ورکړی. د ټاکنو د څار اداره دا اقدام د قانون له پلوه نیمګړی ګڼي. پام وکړئ، په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان په حکومت کې سرچینو امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وري ماچ په خپل دنده کې د نیمګړتیا له امله له کاره ګوښه کړی. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون کمشنر او ویان ګلاجان بدی سیاد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د کمیسیون هم د رسنیو له لارې د ښاغلي وري ماچ د ګوښه کېدو په اړه رپورټونه اوریدلي، خو افغان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې هکله ورته خبر نه دی ورکړی. ښاغلي سیاد دا ومنله چې د دارالانشا د رئیس ګوښه کېدلو او پر ځای د رئیس تر ټاکلو د دې کمیسیون په چارو کې خنډ راتلی شي.
کمیسیون خود انتخابات او مدیریت او تصمیم گیری هیئت د چې تصمیمونه نیسي او پلانونه تصویبوي، اما هغه اجرایی بحث چې هغه پلانونه او هغه تصاویر چې د کمیسیون لخوا د رهبرۍ لخوا کیږي هغه عملا پلي کیږي. هغه د مونږ دارالانشا ده، د دارالانشا ریاست طبعا د ترڅو پورې بل کس ټاکل کیږي او یا دغه پروسه باندې حتما تاثیر لري.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون وایان نن د شمې پور اسپار کې د افغانستان د ټاکنو د بهیر په اړه د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو د کمشنرانو د افغان حکومت او نړیوال ټولنو د اساسو د ګډې غونډې پاک لویل چې په دې غونډه کې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې اساسو د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د راتلونکو ټاکنو په برخه کې دغه کمیسیون ته د خپلې همکارۍ ډاډ ورک. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون وایان ګل اجان بدی سیاد د ټاکنو لپاره د لازمې بودیجې د برابرولو په هکله وویل چې که څه هم افغان حکومت او نړیوال ټولنې ورته د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د بودیجې د برابرولو ژمنې کړي، خو بیا هم که چېرته په ټاکلي وخت دا بودیجه کمیسیون ته ورنه کړي شي نو د ټاکنو پر مهالویش به اغېزه وکړي.
خواهش هم دا ده چې په وخت او زمان باندې دغه بودیجه لکه وعده چې راکړل شوې ده هغه برابره شي، د کمیسیون په لاس کې ورکړل شي تر څو موږ خپل پروګرامونه په خپلواک سره پر مخ باندې بوزو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دلنشه رئیس د ګوښه کېدو پریکړه په داسې حال کې کړې چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لا هم د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره په تیاری وبوختي. دغه کمیسیون د راتلونکي 1999 کال د چنګاښ 14مه ورځ د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو لپاره ټاکلې ده. د افغانستان د ټاکنو سارې ادارې د جمهور رئیس غنی لخوا د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دلنشه رئیس د ګوښه کولو پریکړه د قانوني پلوه نیمګړې ګڼي. د ټاکنو سارې داری رئیس جنرال سفینغر امریکا غاښن راوی ته ویل چې جمهور رئیس د ټاکنو د کمیسیون د دلنشه رئیس د دغه کمیسیون د کمشنرانو په غوښتنه ګوښه کولی شي.
د دې د برطرفۍ صلاحیت خو داسې دی چې باید کمشنران پیشنهاد ورکړي او دا برطرفه شي. راسن برطرفۍ سوالونه پیدا کوي چې ګوند د کوم سیاسي فشار د وجې نه دا سره نه لري شوی. دریمه مسله دا ده چې مشکل د فساد یا د کمکاري وسی خو د نوي قانون د مخې نه درې کمشنران د رئیس په شمول په دارالانشا کې صلاحیت لري او ورته مسؤلیتونه لري. نو که رئیس د دارالانشا لري کیږي خو هغوی هم د هغوی پیسې کې هم باید ځینی اقدامات وشي، ځکه هغوی په دغه صلاحیت په استعمال کې شریک دي. کوم دارالانشا رئیس ته
جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر کال دود په میاشت کې د یو فرمان په ترڅ کې امام محمد ولی ماش د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس په توګه ټاکلی و. جمهور رئیس غنی د ټاکنو د دارالانشا رئیس په داسې حال کې د کار ګوښه کړې چې یو شمېر سیاسي ډلو لخوا د ټاکنو د کمیسیونونو د کمشنرانو په بېطرفۍ باندې شک سرګن شوی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د کندهار د تازه میوې تجارانو نن په یو اعتراض غونډه کې پاکستان د تجارت په برخه کې د ستونزو په جوړولو باندې تورن کړ او له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دوی د ستونزو په حل کې عملی ګامونه واخلي. د غراز د کندهار د تازه میوو تجارانو پاکستان ته د تازه میوو پر نه صادرېدو هم پریکړه وکړه.
د تازه میوې تجاران پاکستان ته له جنوبي ولایتونو څخه پر تازه صادراتي میوو باندې د پاکستانی دولت له لوري درې برابر زیاته مالیه د ټولو تجارتي اصولو خلاف عمل بولی. په جنوبي ولایتونو کې اوس د انارو او انګورو د حاصلاتو د راټولولو تر ټولو مهم وخت دی او په صادراتو کې یو ورځ ځنډ هم په میلیونونو افغاني تاوان رامبین سکي. د کندهار په سوداګری خونو کې په یو اعتراضي غونډه کې باغلرونکو او د تازه میوې تجارانو پاکستان تورن کړ چې د ښه ګاونډیتوب اصل لپاره غورځي او تجارت د سیاسي موخو لپاره هدف ګرځي. د غرض د کندهار تجاران وایي چې په تجارتي معاملاتو کې پاکستانی تجاران هم شریکان دي او لوړه مالیه د دواړو هیوادونو سوداګری ته تاوان رسي.
د خپل سیاسي ملحوظاتو پر اساس دې دا ضربه سوداګرو ته ورکړي.
دا یو میاشت انارو پاته د پاکستان حکومت که زموږ سره همسایه توپ یې مسلمانې یو ورورګلوي راسره کوي. بل څه چې دغه محصول دا یو میاشت یوې میاشت پاته چې دغه د پوره هغه زرال کې او قانون کې قانون خو باید د کار په سر کې تطبیق شي.
د کندهار سوداګر د افغانستان پر حکومت هم نیوکه کوي چې په بهر کې د افغاني تازه میوو او زراعتي محصولاتو لپاره بازار موندنه نه ده کړې. د کندهار د سوداګری خونو رئیس اجی نصر الله ظهیر په ځانګړي ډول په بهر کې د افغانستان د سفارتونو تجارتي اتشې په خپل کار کې پاتو وبللې او د هغوی نه فعالیت د افغانستان ملي اقتصاد ته لوی زیان یاد کړ.
حکومت مهم داسې بیغمه بیده دی چې په ټول دنیا کې په هر سفارت کې اتشې تجارتي لرو چې هغه مسول د دغه کار دی چې دوی به موږ ته مارکیټ پیدا کړي. لیکن بدبختانه چې موږ غیر پاکستان او هندستان څخه بل مارکیټ نه لرو.
له جنوبي ولایتو څخه د تازه میوو صادرات له تیرو څلور اونیو راهیسې پیل سوي چې عمده مارکیټونه د پاکستان او هند بازارونه دي. د کندهار د ولایتي شورا غړی اجین مت الله خان شردلی وایي چې د پاکستان د وروسي اقدام له کبله د جنوبي ولایتونو باغلرونکي او تجاران ټول له لوی تاوان سره مخ دي او له افغان حکومت څخه د بیړنیو ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه.
دغه افغانانو ته، دغه کنداریانو ته، خصوصا د لوی کندهار ته هر وخت په دغه اور کې د سپځل سوی دی چې دغه وخت د محصولاتو راځي چې د یو 15 روپۍ په ګټي په پیدا کوي یو داری خواسته یو نو سلسله پیدا سی. نو زموږ خواهش دی د خپل حکومت څخه چې دی د پاکستان د حکومت سره کښېني د حکومتو پر سطح باندې دغه موضوع حل کړي.
افغان حکومت هم له تیرو څو اونیو راهیسې له پاکستان څخه د تازه میوو پر وارداتو خپله تعرفه لوړه کړې خو د پاکستان د وروسي اقدام په اړه یې خپل دریځ لا نه دی اعلان کړی. د افغانستان او پاکستان تر مابینځ د ترینګلو سیاسي اړیکو په واجه له پاکستان څخه هم افغانستان ته په وارداتو کې لوی کموالی راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو اداره وایي چې په تیرو څلورو کالو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د وارداتو کچه له 4.2 میلیارډو څخه یوازې 1 میلیارډ ته راکښته شوې ده. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د یو اته ورځني سفر لپاره پرون د امریکا څخه د منځني ختیځ، جنوبي آسیا او اروپا په لور روان شو. هغه جنوبي آسیا ته وروسته له هغه لومړی سفر کوي چې متحده ایالاتو د سیمو لپاره یو نوې ستراتیژي اعلان کړې ده. د دغه سفر په ترڅ کې هغه هند ته هم ځي چې روابطو یې له امریکا سره د یو نوي اتحاد بڼه غوره کړې او د نوې ډیلي د ګاونډیانو شکونه یې راپارولي دي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکار تاج ملی په رپورټ کې واورئ.
د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې ښاغلی ټیلرسن په مریلند کې د جاینټ انډریوز هوایي ډګر څخه پرون د سعودي عربستان، قطر، پاکستان او هند په لور حرکت وکړ چې بیرته به د اکتوبر په 28مه د سویس له لارې راستون شي. د بهرنیو چارو وزیر به په پاکستان او هند کې د جنوبي اسیا لپاره د ټرمپ د ادارې په هغه ستراتیژۍ ټینګار وکړي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پر هڅو تمرکز کوي، بلکې د بحر الکاهل او بحرین په حوزه کې هند ته د یو قوي دیموکراتیک ځواک په توګه ګوري. متحده ایالات او هند په دغو ورځو کې د خپلو اړیکو لپاره ډېر تعریفونه لري، خو د اعتراف ټکی نه اورو. امریکایي او هندي چارواکي د دې ټکی له کارولو څخه ډډه کوي.
زه به د یو قوي او هوډمن شریک په توګه پاتې شم.
یو ریښتینی ملګری
زموږ ستراتیژیک ملګرتیا د دواړو په ګټه ده.
دا خبرې ښایي ډیپلوماتیکه بڼه ولري، خو دا د هند نه پیلې تاریخي دریځ منعکس کوي.
هند نه غواړي چې د یو چا د متحد په توګه ورته وویل شي، او وجه یې دا ده چې هند استعماري میراث لري.
خو دغه موقف ورو په ورو د بدلېدو په حال کې دی. دا 2000 راهیسې د امریکا او هند تجارت شپږ برابره شوی، او امریکا په وروستیو کې هند یو ستر دفاعي شریک بولي.
د ټرمپ اداره هوډ لري چې د شراکت ته د ودې ورکولو لپاره په اساسي ډول د امریکا او هند همکاري لا پراخه کړي.
ښاغلی ټیلرسن هغه وخت د چین غوسه وپاروله کله چې وویل هند باید د قوانینو پر اساس ولاړ د یو داسې نړیوال نظم لارمنځته کولو سره مرسته وکړي چې چین یې کمرنګ کول غواړي. دا چین د بهرنیو چارو وزارت په ځواب کې وویل چې تر هغه وخت د امریکا او هند روابطو هرکلی کوي چې د سولې او ثبات لپاره مساعد وي.
مونږ هیله لرو چې امریکا به په بې پرې توګه د چین پرمختګ په پام کې ونیسي او د چین په وړاندې به له خپل تعصب لاس په سر شي.
د هند جیوپولیتیکي سیال پاکستان هم د امریکا او هند د ښه شویو روابطو په اړه بدګماني لري، او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په اړه د امریکا پر انتقاد نیوکې کوي. دا د ښاغلي ټیلرسن لپاره په یوه داسې سیمه کې د توازن رامنځته کولو یوه پیچلې موضوع ده چې د متحده ایالاتو د بهرنی سیاست لپاره خورا زیات اهمیت لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ولسی جرګې په هیواد کې هغه بریدونه چې په دې تیرو څو ورځو کې شوي د افغانانو قتل عام بللي، او له امنیتي او دفاعي چارواکو څخه یې غوښتي چې ولس ته د هغوی د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړي. پام کړئ په دې اړه له کابل څخه د خبریال ممتاز بهیري رپورټ ته.
د افغانستان ولسی جرګې په دغه هیواد کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو د شنبې په ورځ دغه هیواد د امنیتي او دفاعي سکتورونو چارواکي د پښتنو لپاره د جرګې عمومي غونډې ته وربللي وو. په تیرو 15 ورځو کې د کابل په ګډون په مختلفو ولایتونو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو خونړي بریدونه ترسره کړل، او د پوځیانو او ملکي افغانانو په ګډون یې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. ولسی جرګې د دغو بریدونو په غبرګون نن د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بارامي، د کورنیو چارو سرپرست وزیر میرویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی استجواب کړی وو او له هغوی څخه وغوښتل چې ولسته د هغوی د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړي. د دغې جرګې غړي نواب منګل وویل
تاسو وایاس چې فیلی امنیتی وضع د کنټرول نه تاسو وتلی شئ او که نه تاسو د ملت سره وعده کولی شئ او دا ورته ویلی شئ چې مونږ د امنیتي فیلی وضع ډوډۍ وتی شو که نه. هی بلګې د پکتیا د کندهار د کابل او داسې نورې د درې کالو په جریان کې زمونږ دولتي چارواکي خصوصا افسران جنرالان برپنان او سربازان د بېکفایته قمندانانو د نوې ادارې له وجې
دغه راز یو شمیر وکیلانو وروستي بریدونه د افغانانو قتل عام وباله او له امنیتي چارواکو څخه وغوښتل چې د دغو بریدونو مخه ونیسي. د ولسي جرګې نننۍ عمومي غونډه د مهمو استخباراتي او پوځي معلوماتو له کبله د دفاع وزارت د سرپرست طارق شاه بهرامي په غوښتنه سری اعلان شوه او امنیتي او دفاعي چارواکو د بندو دروازو تر شا د وکیلانو پوښتنو ته ځواب وایه. د ولسي جرګې مرستیال نذیر احمدزی د دغې غونډې د نتایجو په اړه امریکا غږ ته وویل
وزیر صاحبانو یا رئیس صاحب عمومی دی امنیت د افغانستان ټول وضعیت وکیل صاحبانو ته تشریح کړه او بالاخره فیصله په دې وسوه چې څنګه موږ کولای شو چې حکومت او ملت سره نږدې وساتو تر څو پورې چې ملت همکارونه اوسېږي. په تنا صورت باندې حکومت هم نشي کولای چې دغه رقم ته د ممالکو په سطح جنګونه چې اوس په افغانستان کې مخې ته وړي دمونږ امنیتي سکتور دوی مکمل امنیت راولي په افغانستان کې. نو هماغه اوس ټوله مشوره په همدې باندې وسوله چې ملت او حکومت باید سره نږدې شي او په لنډ وخت کې د مشورو لړۍ شروع شي تر څو پرې دغه دښمن مخنیوي په خاطر باندې موږ ته ډېر اقدامات
وکړو. ښاغلی احمدزی دغه راز وویل حکومت د وروستیو بریدونو د څېړلو لپاره مختلفو کمیسیونونو ته دنده سپارلې او امنیتي او دفاعي چارواکو له ولسي جرګې سره ژمنه وکړه چې د کمیسیونونو د څېړنو په پایله کې به ټولې هغه نیمګړتیاوې چې اوس په امنیتي سکتور کې دي له منځه یوسي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د چین د کمونیست ګوند د دې اونۍ د کانګرس په غونډه کې د چین جمهور رئیس شی جینګ پینګ وویل دغه هیواد به په نړیوال پرمختګ کې ونډه ولري. په موقعې د امریکا غږ خبریال هنری ریجوال رپورټ ته چې له لندن څخه یې موږ ته رالیږلی دی.
دغه سرک د نړۍ تر ټولو نه د غره لوړې څوکې نه د 1300 کیلومتره په اوږدوالي تیریږي چې دا د دوستۍ یا د کراکورم د لوی لارې په نامه یادیږي او دا د دې نښه ده چې چین غواړي زیان لکه خوکي. په دغه سرک باندې په لسګونو میلیارد ډالر لګیږي چې لویدیز چین د پاکستان سره نښلوي چې دا د بیجنګ د یو کمربند یو سرک د پروګرام یوه برخه ده چې دا د جمهور رئیس شی جی پینګ د مشرۍ مرکزي ټکی دی. د لندن د شرقي او افریقایي مطالعاتو د مرکز پروفیسر سټیف تانګ وای
د ګورنمنت از کمیټډ ټو ډو وات ایور ایت کین ټو میک شور دټ ایت از successful, so a lot more money and resources will be put into it.
حکومت ځمنه کړی ده چې خپل وسه کوي د دغه پروګرام د کامیابۍ ډاډ ورکړي ځکه نو ډېرې پیسې او ډېرې منابع به په دغه پروګرام باندې ولګوي. مګر له هغه وخت نه چې د کراکورم لوی لاره جوړه شوې ده ارقام ښیي چې چین ته د پاکستان په صادراتو کې کموالی راغلی دی په داسې حال کې چې واردات یې زیات شوي دي. نو دا اندېښنې پیدا شوي دي چې کیدای شي د چین د ورېښمو نوې لاره یو طرفه وي. د خارجي پرمختګ د انسټیټیوټ غړی سټیفن اګلیب وای بیجنګ باید د نړیوال پرمختګ د هدفونو په باره کې په خپله پانګه اچونه باندې ټینګار وکړي. دی زیاتوي
At the moment there's a lot of focus on infrastructure and particularly transport pipelines, that sort of thing, which don't directly address poverty.
وس ډېر ټینګار په بنیادي کارونو په خاصه توګه ترانسپورټ پایپلاینونو او داسې نورو باندې چې په مستقیمه توګه د نیستۍ سره ارتباط نه لري او حقیقت دا دی چې د ټولنیزو او چاپیریال د تاثیراتو په باره کې یو څه جنجالونه شته دی. مګر زه فکر کوم چې د نیستۍ او د دې پورې د مربوطو موضوعاتو په ګډون پرمختګ باندې ټینګار باید وشي. د چین په لګښت د ایتوپیا په پایتخت اډیس ابابا کې د ټراموی سیستم جوړ شو چې تیر کال فعال شو چې نیم میلیارډ ډالر ور باندې لګیدل دي. بیجینګ وایي د دې په شان پانګاچونه به د افریقا اقتصاد قوي کړي، نو په دې سره به نیستي هم ورکه شي. دلیب وای دا د چین د هغه پلان یوه برخه هم ده چې غواړي په نړیوال ډګر کې یو مهم قوت شي. دلیب بیا وای
And it was affirmed in Xi Jinping's speech, China is very much about these days rules-based global governance, multilateralism, globalization.
Xi Jinping په وینا کې په دې ټکي ټکار شو چې چین د نړیوالې حکومتوالۍ د نړیوال کېدو او څو اړخیز کېدو برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې په دې هفته کې هند ته سفر کوي په چین باندې تور ولګاوه چې همیشه په دغو مقرراتو عمل نه کوي. Tillerson and Hawaii.
China, while rising alongside India, has done so less responsibly, at times undermining the international rules-based order.
چین چې د هند سره یو ځای پرمختګ کوي په کم مسئولیت سره کار کوي، په عین وخت کې بین المللي نظم ته تاوان رسوي. هغه هیوادونه چې چین پکې سرمایه ګذاري کوي د چین پانګې اچونې ته هرکلی وایي چې ځینې وخت د لویدیځو هیوادونو په نسبت کم شرایط ورباندې وضع کوي. د مثال په ډول ډیموکراتیک اصلاحات ورنه نه غواړي. مګر پروفیسر سټیف تانک خبرداری ورکوي چې کېدای شي شرایط نه ولري.
The real issue will come when some of those countries, particularly in Central Asia, have to pay back some of the loans that were
اصلی موضوع به هغه وخت راپورته شي کله چې ځینې دغه هیوادونه په خاصه توګه د مرکزی آسیا هیوادونه چې پورونه بیرته تادیه کوي چې د یو کمربند یو سرک پروګرام پورې ارتباط ولري. او اکثره وخت دغه هیوادونه به د پور د تادیه کولو په وخت کې د ستونزو سره مخامخ وي. د اوس لپاره د چین پانګه اچونه پرمختیا مومي. د پرمختګ مبارزین وایي د بیجینګ ټینګار باید یوازې په بندرونو او پایپلانونو باندې نه وي، بلکې د فقر په ورکولو باندې هم باید وي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټي کې یو ځل بیا واورئ. نن مازیګر په کابل کې د مارشال فهیم په نظامی اکاډمي باندې په مرګانه حمله کې 15 کسان وژل شوي دي او څلور کسان زخمیان دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه حمله مسؤلیت نه دی قبول کړی. خو فکر کېږي چې طالبانو به کړي. له بلې خوا د شنبې په ورځ وسلوالو په کابل کې د ناټو قرارګاه په راکټونو ویشتله. د ځاني تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو طالبانو دغه حملې مسؤلیت قبول کړی دی. په عین وخت کې د جمعې په شپه په کابل او غور کې د شیعهګانو پر دوو جوماتونو باندې په مردانیو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر دوه یو ته رسېدلی دی. ښځې او ماشومان هم په وژل شوو کسانو کې شامل دي. په روان هفته کې د طالبانو په حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي چې غوڅ اکثریت یې د افغانستان د امنیتي قواوو افرادو. داعش دغه حملو ذمواري قبول کړې ده. د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې د نجات او ژغورنې عمله د ډبرو سکرو لیوه نړېدلي کان د مړو او زخمیانو د راوستلو لپاره هلې ځلې کوي. تر اوسه پورې وو مړي راایستل شوي دي. لږ تر لږه 55 مصري پولیس د وسلوالو جنګیالو ترمنځ خونړیو نښتو په دوران کې وژل شوي. د مصر امنیتي چارواکو وویل چې پر پولیسو باندې د قاهرې په جنوبي ختیځ کې تقریبا 115 کیلومتره لرې د الوحد البحریه په سیمه کې د حاسم په نوم د یوې وسلوالې ډلې غړو په داسې حال کې برید وکړ چې پولیس د دغه ډلې د وسلوالو د لټولو لپاره سیمې ته روان وو. په وژل شوو پولیسو کې 6 افسران او 14 پولیسو جلبیان شامل دي. د مصر حکومت حاسم په دې تورنۍ چې د منل شوي اسلامي سازمان اخوان المسلمین وسلوال څنګه ده، خو اخوان المسلمین د مصر د پوځ او حکومت د غیده بې احساسه بللې ده. د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن بل هفته هند ته سفر کوي. وروسته له هغې چې سپین ماڼۍ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، د خارجه وزیر په توګه جنوبي آسیا ته دا د ټیلرسن لومړنی مهم سفر دی. د هند او امریکا ستراتیژیکي اړیکې په دې وروستیو کلونو کې ژورې شوي او دواړو خپل انډیوالي پخه کړې، خو د واشنګټن او نیوي ډیلي ترمنځ نږدې اړیکو د چین او پاکستان مشران سخت په تشویش کې اچولي او په سیمه کې د امریکا د ارادو باب شکونه ورسره پیدا شوي دي. د هسپانیا کابینه نن د شنبې په ورځ د دل پر عجل غونډه کوي چې په کاتالونیا کې د روان سیاسي بحران په باب بحث وکړي او د دغه نیمه خود مختاري سیمې د سرنوشت په اړه پریکړه وکړي. د کاتولینا خلکو په غوڅ اکثریت له هسپانیې نه د استقلال او ازادۍ په ملاتړ په یوې ټو پوښتنې یا ریفرنډم کې پریکړه کړې وه، خو د هسپانیې حکومت یې کلک مخالفت کوي.
درنو محترم اوریدونکو، ستاسو د سوکالۍ او روغتیا په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.